ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځم او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لورې د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل سټوډیو ته ورشو کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بله، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته زیدا سفر ورسره لهغې کیږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقه عملي شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسې به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي، او د غوربي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غاړي باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې په لړ کې پورته شوې. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلې بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي، او د هغوی جګپوړي قمندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. ښاغلي اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قمندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونه تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ و، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړه شي.
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وه چې تر یو ساعت مقامت وروسته دا حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د دې هېواد له صدر اعظم سره وګوري. دغه راز به د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28 پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یوه کنفرانس کې خبرلاندو وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هېواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبر اعلان ته وویل چې د تاجکستان 1.6 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هېواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شوو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 1 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هېواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسله وال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډلې کې خبرلاندو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅکله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله مند چې په 3 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبرلاند ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلندلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې وه چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډېږي ځکه روسیه او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمېنه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسنی مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمېنه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغې سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په بامیان کې به اسمان لمر وي. د تودوخې لوړ درجه 3.-6 په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9.-3 په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.-2 په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21.-2 په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21.2 په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 18.5 او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي د ماشام تر 2 بجې پورې په منځنۍ صفه 12 پښ نیو دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغییرات راوستل شوي.
په نوې اپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان تورن جنرال یې په راس کې ده.
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو.
زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناولو لړۍ دوام لري؟
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري.
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو. د بشري حقوقو د کمیسیون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسنی وضعیت شکی شو.
د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقوامو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې.
د کندهار په سپین بولده کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حمله حال هم درکو. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني. اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی څرګندونی اوریدلې همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان سه مهرباني.
بله څروان سپ تاسو د ازادي راډیو د مختلف سلام په وړاندې کولو سره بلې نن د ولسمشر غنی د ویان رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناسته کې را سرګن شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور اړخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي کوم چې د سولې په برخه کې دي او افغانستان چین پاکستان او امریکا یې غړیتوب کوي. د دغه شان وویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوي دا د منلو وړ نه دي. دا خبره وروسته تر هغې کېږي چې پرون او تېره ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوي چې طالبانو ویلي دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي، د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لست څخه وویستل شي او د ټولو په سر اعلان شوي جایزې هم باید لغوه شي. دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاده شوي دي. ښاغلی هاشمي وویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې باید دواړه غاړې د سولې د خبرو په برخه کې له خپلو شرطونو یو څه په شا شي تر څو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، وي نتیجې ته ورسیږي. دغه شان ښاغلی هاشمي وي بلې موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه هغه د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په اړه چې په پېښور 400 کې د باچا خان پر پانتون د برید لامل ویل شوي ول چې په دې کې یو شمېر کسان چې په افغانستان کې دي دوی لاس لري. ده وویل چې افغانستان هیڅکله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅکله به هم د دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې استعمال نه شي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر ښاغلی اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب تاسو ته مرکلی وایم. د ولسمشر غنی ویاند وویل چې د طالبانو ورمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني. ستاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بله غونډه ټاکل شوې ده چې د فبروري په شپږمه نیټه وشي او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي او که داسې وي چې طالبان شرطونه ږدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې آواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخ کې شرطونه نه مني اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لرلید څنګه ښکاري؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفین د مات مفتي څخه منازعه ده. دا یو حقوقي منازعه نه بس دی، د حل لپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي. دا یو سیاسي منازعه ده د دواړو طرفونو منځ. اول باید توافق په دې وشي چې جبري خبرو اترو ته کښېني، که چیرې د خبرو اترو د اصلي مباحثو له پیل نه مخکې شرایط مطرح کېږي، دا شرایط ممکن د خبرو اترو مخه ونیسي. بیا حداقل هېڅ لوری دې ته حاضر نه شي چې مخامخ ناستې ته حاضر شي. زما له نظره کوم مسایل چې ډېر مهم دي، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوالو مخالفین د یوې ډلې توګه ومني، یعنې د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې دغه ډله شته او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځته راغلی او څه ناڅه د خلکو اراده او د خلکو او انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه روښونه د یو بل په اعتراف وکړي اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي، وروسته بیا خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف ځای دی.
بله صاحب. هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دې په رسمیت وپېژندل شي، په دې اړه پخوا هم خبرې شوې وې او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله متاسفانه ستاسو غږ ښه نه اورم، اما کوم مسایل چې طالبانو مطرح کړي دي لکه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله او ځینې نور مسایل، دلته ځینې نور مسایل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا وسلوالو مخالفین ځینې مسایل مطرح کوي غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بحث حقوقي لحاظه مطرح کړو د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوالو مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني، ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي چې هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ دا مسله مهم دی. وسلوالو مخالفین باید دې ته درناوی وکړي او کومې غوښتنې دوی لري دوی د راسي د افغانستان جوړښت یو برخه شي. باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راسي یو سوله ییز سیاست ته وروسته له هغه نه دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي او خپلې غوښتنې خپلې طرحې پر شوره ایز اللہ را خلق و تولاندی که خلق و ملتر لاست روری کدی واری زی افغانستان حکومت دست مسائل بانده بیشتر توافق و بیشتر آقای خلق و دیرازی خلق و دیرزختون بیا هم نموضوع نحل تیگی
بل سب
دیر خاطر بانده دست در افغانستان اما دختل و حقوقی صلاحیتون که باید دروغ جور میست روانده شید
ډیر زیات مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و متاسفانه چې د تلیفون کیفیت شنو او آواز ډیر وازینو زما آواز خو خصن بیخنه اوریدو هله لرو چې تاسو د شغلې هوډمن آواز سم اوریدلې وي شغلې هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخې تر مخ کې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي دی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخکې تر مخکې که چیرته څوک شرطونه ږدي نو د سولې خبرې به هیڅ وخت هم ترسره نشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو به اوریدلي وي په رسنیو کې. په ازادي راډیو کې دا شرطونه خپره شول. په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوال طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي او بل دا چې د طالبانو خلاف د نړیوال بندیزونه رفع شي. په خطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستانه وویستل شي. خو آیا فکر کوئ چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي؟ کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت.
تاسو زموږ شخلا ازادۍ راډیو او ری ساعت 4:21 دی. د ازادۍ راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ، ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org. که انټرنیټ لری په انټرنیټ کې د ازادۍ راډیو د سکایپ پته ده راډیو دات ازادۍ. له دې طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ او د ټلیفون شمیرې مو د 0993 2345 او هم 0928 2525 د افغان بي سیم د 1 شمیرې له لارې هم لنډ پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه به هم د دې خپرونې په لړ کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. اوس د ټلیفون له لارې یو اورېدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
کوئ. اجمل صاحب څنګه څنګه کندهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې؟
مهرباني کوئ صاحب.
زما په نظر سره دا کم طالبان چې اوس د دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کومه دغه چې جرګه کې روانه ده.
بله صاحب.
مخکې تر مخکې دا شرطونه د حکومت سره یا د حکومت په طرف دا شرطونه دغه نه لري. نو اگر پښتو کې یو متل دی وایي د اوبو د مخه به ګاوري نه ونو. نو دې دې په یو ښه اندازه سره په یو ښه ښه مسلمانۍ په اخلاقو په شرط سره دې یو سما غونډه جوړ کړي چې ټول افغانان لپاره د خیر او وسیله وګرځي.
ډیره زیاته مننه او کور دې ودان چې لن نظر د څرګند کو. بل اوریدونکو هم روزان معرفي کړئ.
بلې سلام تر خپل سلام ته تاسو اوریدونکو ته او ټول افغانان یو سوال ته وړاندې کوم چې زمين دې منو لای.
مهرباني کوئ جی صاحب.
سروان صاحب اول خدا خدا دوه غونډه غیر لازمي و چې په دې وخت کې وسوله ولې چې هلته اصل ورخیزې خبرې شروع دي دا خبر په مقابل کې هم یو خند رامنځته کړ. په دې خاطر چې دلته اوس طالبانو خپل شرطونه کېښودله چې موږ دغه شرطونه لرو. دا شرطونه خو له مخکې نه هم طالبانو درلودل. اوله سلنه دغه شرطونه دي چې د افغانستان حکومت ته غیر د منلو دي. دا به هېڅ وخت د افغانستان حکومت ونه مني. او بل مخکې شرطونه د خبرو نه مخکې شرط ایښودل دا په دې له دې نه معلومېږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر. فقط غزمنګ وخت ځای کوي دغه د دې موسم تیری بیا د بهاري جنگو ته ځان آماده کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسې حاجي صاحب عظیمی. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بلې کبلا د هلمند ولایت کې شو د تاسو سره.
مهرباني کوئ صاحب.
دا چې تاسو نه دا نظر دی محترم چې دې بس څه څه شته نو دبل سره شته نو سره ومن دا ان شاء الله
بله صاحب ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه کو البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مول نور اوریدونکو سره شریک شي د افغان بسیمه تاسو ته شمیره په یاد لري محمد اسلم ارمان له خو څخه لیکلی وای ک طالبان خپل غشتنې له افغان حکومت نه لري باید دوی لمړی میسته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي تاسو هم په دې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لمړی د طالبانو شرطونه ومنل شي او همدارس د طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني بیا دې دواړه خواوې د خبرو مستکینی
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت څلور بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان حکومت په ورستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت د شکولو لپاره د دې ولایت په امنیتي تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قماندان ویلی چې په امنیتي ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلی چې په هلمند کې بدلونونه د لړۍ د بدلونونو د لړۍ به دوام لري. فرشته جلالزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتي ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنګین مارجه او ساقله ولسوالیو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په وروستیو کې د هلمند په کجګي مارجه او سنګین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي وسلوال طالبان دا سیمې ونیسي او حتی د لشکرګاه د سقوط د امکان پر هم اوازې خبرې شوې وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتي تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغېز د کموالي او د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي له امله دغه نوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتي ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیر ټینګار وکړ چې هلمند ته د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند ناامن بسازه.
موږ دا منو چې په هلمند کې جګړه وه او فشار وو. دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په وروستیو کې دا پلان خونسا شو. موږ د وسلوالو ځواکونو عسکرو هغوی ته سخته ضربه ورکړه. اوسمهال د دیشو او باغران ولسوالۍ د دشمن په کنټرول کې دي، خو نورې ټولې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده، په ګرشک نادلي او سنګین حملې روانې دي. امنیتي ځواکونه کنټرول لري،
ولیا اینا حمله میکنن، یگان وخت جنگ میوشه، مگر ما ولسوالیا د دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې وروستیو بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال موین فقری د میوند قلو اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان له ستراتیژیکو ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدیږي. رویټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدر مواد تولیدیږي چې وسلوالي د خپلو فعالیتونو د تخمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سره شوی و، خو د نوی بدلون د ځواکونو په رهبرۍ او د جګړې په لیکه کې په پروتو ځواکونو کې تازه ساه چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. سمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. سمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لکو څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او ورځ تر بلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یوه جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کړي او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لویه معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه به نوریاس دوری واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قول اردو د قمندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي. دا د هغه شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشوک کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15مه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرته لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بله لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم دوی نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د څلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپله دویمه سیالۍ له زیمبابوي سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لمړی د زیمبابوي ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپله څلور ورځنۍ لمړۍ سیالۍ کې د زیمبابوي ټیم ته د 90 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان د سیالۍ کوربه دی. او د اسپانیا د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیالۍ مساوي پای ته ورسېدې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدې. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووهه. ریال مادرید په دې اساس څلور څلوېښت امتیاز واخیسته. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبر دا ده چې نن د نیوزیلند د نولس کلونو ټیم د افغانستان د نولس کلونو ټیم ته په دیارلس منډو ماتې ورکړه. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ.
زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کره او کروندې په ارتباط راپور لري. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار څخه یې ځواب واورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقواو په وړاندې یو څو پېښې زیاتې شوې.
د بشری حقونو د کمیسون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولده کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکوو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه یوه بجه پنځو وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسېدلې. دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو له ویان زیا دورانی سره د دې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
نن رحمه یوه نیمه بجه د لوده کوټوالۍ د څلورم پندکې راکونش چې د درېمې سرحدي لیوا اړوند کنډک په دغه کنډک باندې مخالفین چې زمرګ واقعتونه هم په سر پورې تړلي وو د ترګریس برج وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت و هغه شهادت رسولی دي. هغه غوښتل پرخیل ته ولاړ شي. د اول او دوهم کنډک ترمنځ د اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونو مقامات سره کړی دی چې له منځه تللی دي. پنځه سره وسلوال مخالفین چې البته امرګ واسکتونه هم په ځان پورې تړلي وو. کلاشینکو پیکا او لسمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې له منځه تللي دي. البته تصویري عملیات هم فعال شوي دي چې په ساحه کې کمبل تهدید ونه و چې موضوع بشپړه تصویه شوې ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتېري چې له ځانه وړتیا ښودلې وه په شهادت رسېدلي دي او پنځه نور البته دوی هم په جنګ کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. تګان شوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. صحي حالات یې ډاډ وړ دي. نور چاته په دغه کې زیان نه دی اوسېدی.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترستانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تک چې په ساحه کې بالکل تشویش نشته. ساحه بشپړه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بالکل تهدید او تشویشونکي حالت نه لرو. صاحب بشپړه تر واک لاندې هم اوسېدونکو ته هم پکښې کې زیان نه دی اوسېدی. یوازې مرزوب له وسلوالو مخالفین له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفره شهیدان او سطي زخمیان.
دورانی صاحب امنیتي ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په داسې لنډ وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم تربیه کې دوامداره توګه د دې ضرورتیت جوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. نو د دې له کبله او دې کې تر مخه آمادګي هم درلوده. البته د کرول او یا د هغه لومړنۍ دروازې چې هلته باید موږ سرحدي ځواکونه معذف دي د پوره چمتووالي سره ځای پر ځای شوي وو او مکمل مجهز وو په ساحه کې چې دوی ته پر دنده ګمارل شوي وو. نو دغه لامل کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسله والو مخالفینو له منځه وړل او بیا داسې په سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په طلا او مجهز او مکمل امکاناتو درلودونکي دي.
د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې تاسې یاده کړه چې حمله پر سوې ده، دا د بولدک په بازار کې موقعیت لري، په پیښه کې خو به ملکي تلفات نه وي پېښ شوي؟
یا تر اوسه پورې په سیمه کې د سیمې اوسېدونکو ته او یا هم د هغه ځای خلکو ته هېڅ مرجود نه ده اوسېدي.
د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداروي هلمند د نشه یي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاروانګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادالی ولسوالی ته تللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلی وزي او دلته په پراخ مځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه ښه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جی کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاس ډیر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تاریخ خو نه روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تاریخ کوي نه. بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کروی نو څه وکړو، دغه مو کار دی.
د نشه توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالی بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډیرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته،
اخچالونه نسته چې پکې وساتو نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسی خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي
د نادلي د خلکو 90 سلنه په کروندو بوختي دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي اوس د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي
تاره که چه حکومت را خبره چه سیس پر تاریک پر منطقه باندې و دغه نه دی اخیستی پیسې نه دی اخیستی ولسوالۍ و دغه منطقو څه چارواکي نه راځي زموږ څه پیسې واخلي خو دا به غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې د هغه ته مو په کلو کلو روپۍ ورکړي پروش کال وړم کال اووه سش کال مو روپۍ نه دي ورکړي نو چې د نیمه وخت پیسې ته بیا څه وخت شوکې بې وانه چې پیسې نه یي نو کله یې سلام کوو او کله یې پور کوو خو دوی را خبر دی چې موږ کړلي
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي
د بزګر به نو څه ژوند یي په شپږ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسې چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه یې د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهدافو لپاره ترسره کیږي
ولنتاري وکړه د غسولار سره د غربارو سره زی جنات کوم سره تللې جنات چې د ورته راوتلې ده مستنه کول کېږي چې جنات ده
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور ستیریږي
قاچاق د انسان زاو د قاتل لپاره کیږي د دې د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګو کې شامل
افغان چارواکي سوایي
خو دې مورد کې موږ ډیر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ
سات څلور بجې او و څلويش دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخه من نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی سعیدی صاحب مش خو دا سوریدل چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ
مننه یو مرمیله ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جوړب نه کړی چې را ووسی تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف مې پیدا کړی ما غوښتل چې بیرته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې زمینه سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برعلاوه چې دا مرمۍ پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر څه ما ته وایي له کورنه ما وزه زه وفته کیږي چې کور نه دی وتلی په کور کې وم
بله
مونږ ته ارګنای امنیتي وایي چې کور ته مه ځه تا ځان په خطر کې دي ته وژل کیږي په تا باندې انتحار کیږي هر ورځ زه پریشان یم له ما کوچنیان به پریشان دي ژونده مبارزه ده
بله صاحب
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ ته ارګانای امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته ووځم یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بانې دي
بله سیدي صاحب آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا زه پورته مقام به نه لرم کوم وزیر و کوم مین و کوم سرمایهدار نه یم زه یو معلم سړی یم لیکنه کوم له ما له حالت نه هغو خبر دي یعنې شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغو د کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور به مه وځه له کور نه مه ځه حیات په خطر کې دي نور ما ته کوم شی نه دي کړی
آیا تاسې
پوهېږئ عملاً په کور کې بندي وم عملاً
بله بله سیدي صاحب آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ
دا ارګانای امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي یو وایي چې بل کوي زه به حیران وم تلیفونونه راځي تلیفونونه ارګانای امنیتي ته ما ورکړی وایي تر اوسه مو نه دي نیولی زه په غم کې اخته یم نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده
بله صاحب ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم صحی وضع شنه ده خصوصا په وروستۍ یوه اونۍ کې تکلیف زیات شوی دی د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و خو لای هم یوه مرمۍ په سر کې پاتې ده
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو رندیز کوي چې د مخابرات وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پارون که ادرسونه ژر بند کړی شي یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هره اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي ښاغلی سمیم وایي چې د مخابرات وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره یې د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده وروسته له دې چې دا قانون تصویبېږي کارونه زمیږي زمون کارونه اوس هم هره ورځ دوام لري زمون هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جپو کمې نه ښکاري هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو قومونو سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او دا ادعا یې هم کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي د مجیب الرحمن په نوم د
فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي، په خپل نامه آی ډي باید جوړه کړي. اگر اوس ډیر شیان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچوي، اگر داسې وګورو ډیر یو جنجالي مسله ترې نه جوړي کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې که د لسګونو زرو جعلي اکاونټونو خبره مطرح کېږي، خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمېره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون ورته ژوند مینه ښکاري.
رښتیا درته ووایم، زه خپله فیسبوک نه لرم نه کاروم، په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپله فیسبوک کاروو د خلکو نظرو چې ما وکتو، مثلا یهودي بل فزیت پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپله صفحه نظر کوم بېخي زه په فیسبوک ته لاسرسی نه لرم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېره سابقه نه لري، خو د هغې په تېره بیا د ټول نیوزو سایټونو څخه استفادې او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډېر سواد هم نه لري، خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه، ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټیکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډېره عقدایي او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتره وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنه کړي. دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاهده هم نه وي. د سیاست و راخوا که د لوبو میدانونه ګرم وي، بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدل وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډیر کاروونکي لري، چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزی احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
مزایا چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفینو د دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره، د حراساتو، د حفاظت دپاره، د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت یې تاسو په څه کې ګورئ؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي، د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول و عدالت ته پیش کول او د سختارونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده، د هغوی په صحیح توګه کې تطبیق دپاره کتلي اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اګا داغی او د عام په هوی پروګرام لړۍ دا ساتو او په لور پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا غوځي علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، دا غوځي سره به کار کوو. دویم، د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په ځان باندې منلي دي او ژمنتیا یې کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقوقو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایند ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستان دیباندی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزی دلی پمشی د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایتالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګری ستړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له ایتالوي شرکتونو سره د $300 میلیون په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې به نوموړی له خپل ایتالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولوډ پوري ایراني چارواکي له کوله ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې له ایربس الوتکې جوړونکي کمپنۍ سره د یو سلو څوارلس الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبې په ورځ ایران او چین ولس تړونونه لاسلیک کړي چې پکې د سوداګرۍ ودې او انرژي په تړاو د 400 بلیون